راشي په افغانستان کې د کار وکړي؟
اول خو غواړم ټول ګران وطنوالو ته خپل سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کړم.
وعلیکم السلام.
په کال 2003 او 2004 کې چې افغانستان ته راغلم او موږ پایل مو وکړ چې دا نوې ټکنالوژي چې د موبایل خدماتو او معلوماتي ټکنالوژي افغانستان ته راوړو، یو له ډیرو سترو ستونزو څخه همدا وه چې په هغه وخت کې فني کادرونه خصوصا د معلوماتي ټکنالوژۍ او انجینرۍ په برخه کې ډیر کم وو په افغانستان کې. دا کادرونه نو په همدې خاطر کله چې موږ د موبایل شرکتونو جوازونه صادر کړل، په شروع کې په دغو شرکتونو کې په لسګونو حتی په سلګونو خارجي فني کارمندان د مختلفو ملکونو څخه راغلي وو او کار یې کاوه. البته دغه خارجي فني کارمندان هر یو له لس زرو څخه تر شل زرو ډالرو پورې معاش درلوده، نو د شرکتونو لپاره هم دا ډېر ګران کار و، دومره نفر استخداموول او دومره لوړ معاش ورکول. خو بیا هم چون ضرورت و دوی مجبور و چې دا خلک بهر نه راولي. موږ په هغه لومړیو ورځو کې په دې پوه شو چې دغه یو موقت حالت دی، باید دغه حالت دپاره یو لاره د حل پیدا شي. خپله موږ په مخابراتو وزارت کې په کال 2006 کې د معلوماتي ټکنالوژۍ انسټیټیوټ تاسیس کړ چې په هغه کې مو پخوا هغه مرکز تروي مخابرات نومېده او هغه مو سات تعلیمي سطح مو لوړه کړه د انجینرۍ سطح ته. د دې سره په څنګ کې البته تاسو کوئ چې موږ په کابل کې د انجینری پوهنځی لرو، پولی تخنیک لرو، د ساينس پوهنځی لرو، او د دې سره په څنګ کې په ولایتو کې موږ پوهنځی لرو، شخصي پوهنتونونه لرو. زما په فکر په دې شلو کلونو کې په افغانستان کې په زرګونو ځوانان د انجینرۍ او معلوماتي ټکنالوژۍ په برخه کې د انجینرۍ په سطح، د ماسترۍ په سطح دوی زده کړې وکړي، او یو تعداد له دغو ځوانانو څخه ته بهر ته لاړل، په بهر کې ماسترۍ او دکتوري وکړلې چې بیرته افغانستان ته راغلل. زه تاسو ته دا ویلی شم چې په کال 2014 کې چې زما وروستی کال د وزارت و، د مخابراتو په سکتور کې که هغه شخصي شرکتونه وو او که دولتي اداره و که زموږ د مخابراتو وزارت و، په دغو ټولو کې صرف د ګوتو په شمیر شاد خارجان په ځینو شرکتونو کې وو، ټول کارونه په خپله د افغانانو لخوا اجرا کېدل. افغانان ځوانان چمتو وو، دوی مسلکي روزنه لیدلې وه، زده کړه یې کړې وه، او د دغه کار څخه په ډېر اسانتیا سره د کار د عهدې څخه دوی وتلی شوی. په هغه وخت کې که ستاسو متوجه وی، موږ یوه ډېره پرمختللې پروژه چې د الکترونیکي تذکرې پروژه وه شروع کړله. دا پروژه مکمله د افغانانو لخوا د دې کار په مخ لاړ، او کله چې پروژه عملي شوله د دې ټول هغه تخنیکي وسایل چې ډېر پرمختللي وسایل دي، دا کارونه ټول په خپله د افغانانو لخوا اجرا کېدل. په دې برخه کې یو خارجی هم نه و. موږ موبایل شرکتونه درلودل، موږ د ملي معلومات مرکز جوړ کړی و. په دې ټول برخو کې هیڅ خارجیان نه و، ټول افغانانو دا کارونه ټول افغانانو اجرا کول. حتی تاسو وګورئ د موږ تاسو د مملکت نجونې، د هرات نجونې، دوی د روبوت سازۍ په برخه کې په جهانی رقابتونو کې اشتراک کوي او جایزې راوړلې. نو دا ټول دا ښکاره کوي چې په افغانستان کې د معلوماتي ټکنالوژۍ په برخه کې پوره کار شوی دی او کادرونه روزل شوي دي. هلته موږ کوم ضرورت دی نه لیده چې د بهر نه څوک راشي او د معلوماتي ټکنالوژۍ په برخه کې افغانستان کې کار وکړي.
مننه سنگین صاحب. حلیمی صاحب، تاسو د سنگین صاحب خبرې واورېدې چې ویلې په افغانستان کې اوس مسلکي کادرونه ډېر دي چې کار وکړي، نو په داسې وخت کې د عمران خان څرګندونې د یو افغان ځوان په توګه څنګه ارزوي؟
لومړی اجازه راکړئ چې د ازادي راډیو د مایک له لارې د افغانستان قدرمن ولس او په ځانګړې توګه هغه ځوانان چې په هرو شرایطو کې د افغانستان د ملي ارزښتونو څخه دفاع کړې ده خپل سلامونه او درناوی وړاندې کوم. د سنگین صاحب د خبرو په تایید موږ یوه یادونه باید وکړو چې موږ یوه کافي او مسلکي بشري قوه لرو په ټولو برخو کې. البته او عمران خان د خبرو په تړاو باید یو شی وویل سي چې اوسني شرایط دا نه ایجابي سي. عمران خان په دغسې حالاتو کې دغسې یو وړاندیز کړی دی. بل خبره دا اساسي چې موږ په هر برخه کې کډرونه لرو په ټولو برخو کې، اما یو اساسي خبره ده چې یوازې د افغانستان حکومت غوښتنه وکړي چې موږ اړتیا لرو په هر برخه کې موږ خپل کډرونه لرو، اما خبره ده چې څنګه وکولای شي حکومت دوی جذب کړي. بل خبره ده چې څنګه وکولای شو چې موږ د خپل کډرونو منسجام کو هغه ته روحیه ورکو. فکر وکړه په ډیرو سخت شرایطو کې موږ زده کړې کړې دي. مشکلات اوس دومره ډیر شوي دي د اقتصادي برخې کې د ځوانانو چې فکر کوي. بل اساسي خبره دا ده چې هغه ځوانان چې تللي دي هغه فکر نه کوم چې دومره ډیر چې موږ د یو بشري منابع د خلاص سره مخ شو. تقریبا په تیرو شلو کلو کې موږ د 3,00,000 پورې موږ ملکی مامورین درلودل. دغه ملکی مامورینو که ډیره برخه تللې ول نو تر 10,000 به تللې لا کم. امریته 3,00,000 بشري قوه با تجربه قوه او متخصص خلک پاتې دي. لا غوی ته باید حکومت استفاده وکړي او په ټولو برخو کې د دوی څخه کار واخلي. نو اساسي خبره دا ده چې موږ یو کافي ظرفیت لرو. د دې ظرفیت د جذب لپاره یو اصولي لار په کار ده چې دا باید زیات کار وکړي.
استاد بهادر مخ کې هم اشاره وشوه چې ډېر ځوانان چې په مسلکي برخو کې کار کول وطن لاړل چې ویل کېږي یعنې یوازې 100,000 امریکا ته تللي دا چې نورو هیوادونو ته څومره تللي په دې اړه دقیق معلومات نشته. خو یا فکر کوئ دومره ډېر ځوانان تللي دي چې په مسلکي برخو کې یوه خلا رامنځته شوې ده؟
په دې شلو کالو کې په افغانستان کې په هر بخش کې پوره هغه محصلین روزل شوی دی با تجربه کسان پیدا شوی دی. اوس موږ او تاسو تقریبا د 5,00,000 زیات هغه لوستي کسان په هر بخش کې لري. هغه زیات شمیر کسان چې د افغانستان نه تللي وو سی یا بهر ته مهاجر شوي وو سی تقریبا د 10,000 یا د 1,00,000 په شاوخوا کې 3,00,000 موږ روزل شوي با تجربه ځوان نسل لرو دلته چې هغه کولی شي د افغانستان په بیلابیلو بخشونو کې د هر راز مشکلاتو یا ستونزې البته حل کړی شي او هر څه ته رسیدګي وکړی شي. دا په هیڅ معنی دا نشي کې دلای چې په افغانستان کې د بشري زواک سره البته د کمک سره مخامخ اوسي.
مننه استاد بهادر. باران صاحب تاسو خپل اوس ماستری کوي او په خوا مودند هم درلو د اوس دند نه لري. علت څه دی ول استاس په سیر ځوانان په کور ناست او په داسې وخت کې دا خبره ښکته پورته کیږي چې د نورو هیوادونو ځوانان دی راشي او ستاسو په سیر د ځوانانو پر ځای د کار وکړي؟
ټول ته سلامونه. د جمهوریت له سکوت وروسته او کلچنوي حاکمه ډلوات ورسته ایواګي په خپل لاس کې واخیستې. یو څو ورځې وروسته کله چې موږ خپل دندې تستانه شو ادارې کې راته وویل چې د اوس لپاره موږ خپل ملګري راوستي دي مجاهدین البته کاري صاحبان او ملا صاحبان. نو تر هغې چې بیا موږ تاسو ته احوال درکوو مه راځئ. موږ هم په تمه وو چې بیرته به مې اتمن دندې ته غواړي ولې متاسفانه وروسته داسې وشول چې دوی هماغه خپل کسان هماغه موږ بستونو باندې مقرر کړل یا نوي کسان راوستل او موږ ته ځواب راکړ. دا چې دوی ولې داسې وکړل زه نه پوهېږم مګر د بشري پانګې خبره شي چې اوس موږ ته نور هیوادونه دا غوښتنه کوي او وړاندیز کوي یا دوی طرحې جوړوي چې موږ به افغانستان ته بشري پانګه لیږو. د هغو افغانانو په حق کې زیاتی دی چې همدا اوس بیکاره دي. تا یادونه وکړه زه دلته ماستري کوم. زموږ همسنفیان چې ټول یا اکثریت یې په دولتي دندې درلودې یوازې یو دوه کسان وو چې هغوی خارجي موسسو سره کار کوو بهر لاړل. باقی نور ټول هم بی دندې شول ځکه د اوسنۍ حکیمې ډلې پالیسي دا وه چې دویم او دریم بستونو ته یې خپل کسان راوستل. هغه چې ترتبه کوم بستونه چې وو هغوی باندې پخواني مامورین پرېښودل. نو د دویم او دریم بستونو کسان ته خارج ته د تګ زمینه هم برابره نه شوه او دوی دلته بیکاره دي. یعنی خارج ته تګ هم کومه اسانه خبره نه ده. سید لوږه او بیکاري داسې رنځ ده سړی دې ته مجبوروي د مرګ په لاره هم ووځي بخر لاړ شي خپل ځان او کورنۍ ته یو ګوله حلاله ډوډۍ پیدا کړي. مگر خارج ته تګم څه د ټوک کیسه نه ده چې ټول افغانان دې کار پسې خارج ته لاړ شي. همدا اوس ما خپل ټولګی مثال درکړي چې اکثریت یې په دویم او دریم بستونو اوس بیکاره دي. همدغه بیکاري د دې سبب ګرځي دوی زده کړې په نیمایي کې پاتې شي. دوی هغه کسان دي چې کلونه کلونه په خپل بخش کې تجربه لري. پر دې مثال ما په خپل بست کې 15 کاله تجربه درلوده. شپږ کاله کلمه په غبست کار کړی وو، اوس چې یو نوی کس راځي هغه ډېر مؤثر تمام شي. که زه یا له بهره کوم نوی کس راځي چې هغه د دغې پالیسۍ د ستراتیژۍ د قانون سره هم نه بلده وي، هغه به څومره مؤثر تمام شي. همدلته موږ اوس با تجربه لرونکي کسان چې په خپلو بخشونو کې کلونه کلونه کار کړی لرو، ولې متاسفانه هغه په یوه او بله بهانه رخصتېږي. ډېر عادي جزوي مسایل دوی ته بهانه کېږي، له خپلو دندو رخصتېږي. نو اوس که د دې په ځای د خارج نه موږ ته د مسلکي کدرونو یا متخصصینو په نوم نوي ځوانان راځي، دا د افغانانو د هغه لوستو افغانانو د مسلکي کدرونو په حق کې په ښکاره زیاتی ده.
مننه سنگین صاحب، تاسو د باران صاحب خبرې واورېدې. د باران صاحب څیر نور ځوانان هم دي چې دوی زده کړې کړي، تجربه لري، اوس بے دندو دي. په داسې وضعیت کې فکر کوي چې دا د حکومت په ګټه ده چې دوی مثال خپل کسان راولي که هغوی په مسلکي برخو کې تجربه لري که نه لري؟
ډېر خوشاله شوم د دې ورور په خبرو باندې چې دی یو مسلکي او د ماسټري په کچه تعلیم یې کړی دی او بیا په کور کې ناست دی. او فکر کوم د دې په شان به نور هم ډېر کسان وی چې همداسې د همدې سرنوشت سره به دچار وي. دا د خواشینۍ ځای دی، ځکه چې زه داسې فکر کوم چې په اکثره ملکونو کې کله چې یو تحول راشي، سیاسي تحول راشي، صرف په دولتي امورو کې د پوستونه چې دي دا معلوم دي چې کوم سیاسي پوستونه دي او کوم غیر سیاسي پوستونه دي. نو کله چې په یو مملکت کې تحول راځي، صرف باید هغه سیاسي پوستونو کې تغییر راشي. نور دولتي کارمندان چې هغه مسلکي خلک دي او خپلې وظیفې اجرا کوي، په سیاست کې دخیل نه دي، په یو وخت کې بل دوی عموما خپلو کارونو ته باید ادامه ورکړي. بیا د افغانستان په شرایطو کې خو ډېر مهم دی چې موږ خپل ځوانان چې مسلکي روزنه لري هغوی کوشش وکړو چې هغوی وساتو، هغوی وروزو، هغوی ته نور هم رشد ورکړو په دولتي امورو کې، په کارونو کې. د مملکت ترقی نن سبا که موږ وګورو ټولو ملکونو ته، د مملکت ترقی په بشري قواو پورې تړلې ده. نن هغه پخوا وختونه نه دي چې موږ دا فکر وکړو چې موږ د مځکې لاندې معدن لرو، ذخایر لرو، بس موږ یو غني مملکت یو، په دې موږ جوړې شو. ډېر ملکونه دي چې هېڅ مځکې لاندې ذخایر نه لري، هېڅ زراعت نه لري، هېڅ شی نه لري، لیکن بشري قواوې روزل شوي دي، هغوی یې ډېر اقتصادي پرمختګ کړی دی. څو ورځې مخکې ما واورېدل چې په کابل کې چې اوس یو ډېره مهمه موضوع ده، د پاسپورټ توزیع ده، که نه د پاسپورت توزیع ولې متوقفه ده. هغه د رئیس خبرې مو واورېدلې، هغه په خپلو خبرو کې وویل چې موږ فنی مشکل لرو، فنی تکلیف لرو. نو ګورې اوس یوه ډېره مهمه موضوع چې د پاسپورت توزیع ده، چې هغه دومره ډېر پرمختللې ټکنالوژي هم نه ده، صرف یو پرنټر دی چې هغه کې ته یو کاغذ ورکوي، هغه پرنټ کوي. نو اوس د یو فنی مشکل په خاطر د پاسپورت توزیع په کابل کې متوقف دی. نو که چیرې حکومت دې موضوعاتو ته توجه ونه کړي، نن پاسپورت متوقف دی، حسابات تذکرې ته ویش متوقف کیږي. بله ورځ په اداراتو کې مکتوب لیکنې چې کمپیوټر څخه استفاده کیږي، مکتوب لیکنه متوقف کیږي. بله ورځ د اداراتو ترمنځ ایمیل شاید څوک